په افغانستان کې د شپې نه به جه شو دی ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري نوري هر کله کوم مخکله دی چې د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونه کوو یمل ګرمل ته نو د بشري چارو د همغږي اداره و چا و اټکل کې چې په را روان 2023 کال کې بچ څو ورځې ورته پاتې دی په افغانستان کې شاوخوا دروش ملونه ولکه زره ولکه کسان بشری مرستو ته اړ وی او چا بشری اړتیا ته د ځواب ورکولو په طرح کې چې پرون شنبې خبره کړې ویل د شمیر کسان د افغانستان د وګړو ته باندې نیمایي برخه جوړوي د غیدارې ویل لګونډي هوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په ډلیز ډول د بیا اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې بشری اړتیا او کچا لوړ کړی ده په دې اړه ورسته خبرونه کې په تفصیل اوري سبا د شنبې د افغانستان په باندې شلو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز تخار بغلان پروان کاپیسا نورستان لغمان کونړ کابل ننګرهار پکتیا خوست پکتیکا غزنی زابل اروزګان کندهار هلمند نیمروز او فراه ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې عملي شي د غیداري له ټولو کورونه غوښتنه کړې چې خپل ماشومان ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو له افغانستان دغه ناروغي ورکه شي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده وبخې سګ میلادي کال په افغانستان کې ګوزن شپږ مثبت پی حساب شوی چې ټول په ننګرهار ولایت پوري انټرلې دي د اسرائیل پوزنن اعلان وکړ چې په غزه ترنګ کې د روانې جګړې په محل څوارلس نور سرتیری وژل شول دی اسوشل پرس خبري اژانس راپور لمخه دغه سرتیری د جمعې او شنبې په ورځو د غزه په مرکزی او جنوبي برخو کې وژل شوی دی د اسرائیل د پاوز رادیو خبر ورکړی چې څلور سرتیری هغه محل وژل شول چې د ټانک ضد یو راکټ په موټر ولګید نور سرتیری په څو جګړو کې وژل شوی دی اسوشیټد پرس خبري اژانس زیاتوي چې په غزه کې د اسرائیل د ځمکني عملیاتو په نتیجه کې د اسرائیل د وژل شو سرتیر شمیر په ټوله کې 153 تنو ته رسیدلی دی د سختدریز حماس ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل شو چې دغې ډلې د اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 40 ډیر فلسطینیان وژل شوي خو دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت یا پنټاګون وایي هغه بې پیلوټ الوتکه چې له ایران الوتنه کړې وه پرون د هند په سمندر کې په کیمیاوي موادو بار یوه کښتۍ وویشته ده د پنټاګون ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ ور باندې رپیده او د جاپان تر مالکیت او د هالند تر ادارې لاندې و د شنبې پورې سرغلمې مخکې په نخښه شوې ده د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې دغه پیښه د اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیل د حماس سختدریزي ډلې تر حمله وروسته د سیمه ایز کلکش د زیاتې دوه او د انتقالاتو کرښو ته د ورپېښو نویو ګواښونو څرګندونه کوي اوکراینی چارواکي وایي په تیرو 40 ساعتونو کې د دې هیواد پر جنوبي ښار خرسون د روسي پراکټي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي د خرسون د سیمې پوځي ادارې مشر الکساندر پروګودین په ټلګرام لیکلي چې د روسي پوځیانو پر خرسون یو اویا توغندي وشتلې چې د ښار مرکز د استوګنې سیمې روغتیایي او تعلیمي بنسټونه او د غراز اساسي تاسیسات یې په نخ کړې دي د په وینا په قربانیانو کې یو پوخ عمر جوړاو یو ماشوم شامل دي اوکراینی ځواکونه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې څو میاشتو له جګړو وروسته خرسون سیمه ونیوله خو روسي ځواکونه بیا هم پر دې سیمه راکټي حملو ته دوام ورکړی دی خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوایي د افغانستان نیمایي نفوس به په 2024 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري ډېر خلک روان ژمي ته هم ورخته دي
ژمي ته نه بوټه شته نه ورشته نه یچ شته نه بچ شته
افغانستان ته له پاکستانه نوي ستنول شوي کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمي مرستې نه دي شوي سبا د شنبې د افغانستان په تباندې شلو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي د دغه کمپاین د اهمیت په اړه مو په تیر اوس چې له پاکستان ډیری افغانان بیرته خپل هیواد ته راستنیږي د پولیو ضد واکسینونو د کمپاینونو له یو متخصص سره مرکه کړې ده.
د کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډیر زیات دی ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنیږي او پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان اوس هم کړي
دا به هم وره چې د خوست په صبریو کې دی وی بي وزلې کورنۍ چې معلول پلار د خپل زامنو زده کړو ته ډیر پاملرول او پنځه وړ زامنو په خپل ټولګیو کې اول مقامونه ترلاسه کړی دي.
وختن احمد دا چې ته په خنځای ته لاړ شم او د کچې ته اقتصادي مشکل نه وي ان شاء الله ول عزیز زب تیارې ژوند تر اخیره پوري تعلیم کوم.
د دې بي وزلې کورنۍ مشر زویو دا به هم واوري چې یو جاپانی وګړي په افغانستان کې د تتسو ناکومورا چې شاوخوا څلور کاله وړاندې په یو وسلوال برید کې ټپي او وروسته یې سا ورکړه د نیمګړو پروژو بشپړولو ته ملاتړلې ده.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو اوري نوی 2023 کال ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت خبرداري بیا هم ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا ویلې د افغانستان نیمایي نفوس به راتلونکي کال کې میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. او چا په 2023 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو په پلان کې ویلي خوراکي توکي د څښاک او روغتیا او ښوونیزې اسانتیاوې د دې کال په لومړیتوبونو کې دي. او چا دغه راز کډوالۍ اقلیمي بدلون او د بودیجې کمښت له هغو ننګونو بللي چې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. نور په دې راپور کې
په 2024 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو پلان دا پلان چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر جوړ کړی پکې راغلي. په 2024 کال کې 3.1 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 18.3 میلیون وګړي لومړیتوب کې دي. او چا په 2024 کال کې په دیش میر اړمنو افغانانو ته د کلیدي مرستو لکه خوراکي توکو د څښاک اوبو او روغتیایي او ښوونیزو اسانتیاو برابرول اړین ګڼلي خو وايي 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې دا مرستې اړمنو ته ورسیږي. د اوچا له قوله افغانستان اوسمهال د څلور لسیزو جګړو فقر اقلیمي بحران او په عمومي ژوند کې د ښځو د مشارکت پر وړاندې د خنډونو جوړولو له بدو پایلو سره لاسو ګریوان دی. په راپور کې زیاته شوې د 2023 کال په اګست کې رامنځته شوي سیاسي بدلون په ښارونو او کلیو کې د خلکو د ژوند محدود فرصتونه لا هم سخت کړي دي او د افغانستان کمزور اقتصاد چې په بشري او نورو مرستو تکیه دی د ښځو په اقتصادي فعالیتونو د بندیز له امله لا زیاتو ننګونو سره مخ شوی دی. ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر د طالبانو حکومت لخوا پنجونو خوځو د طالبانو سخت بندیزونو ته په اشاره لیکلي ته خوځو پر وړاندې دوامدار محدودونکو تګلارو مرستو او خدماتو ته د خوځو د لاسرسي مخنیولي او ترڅنګ د نړیوال ټولنې په خپلتیا او د مرستو رسونکو په مرستو هم منفي اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر په کور دننه د افغانانو بې ځای کېدل د کډوالو راستنیدنه اقلیمي بدلون او د بودیجې کمی هغه لوی ننګونې بللي چې په دې هیواد کې بشري اړتیاوې ډېرې کړي خو اغیزمنو ته لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلي که څه هم اوس شخړې پای ته رسېدلې خو لا هم د ناچاو د توکو خطر په ډېر شمېر بې ځایه شویو اقلیمي بدلون په ځانګړې توګه وچکالۍ د سفر محدودیت د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي د ماشومانو کار له وخته مخکې واده او د رواني روغتیا په برخه کې اړتیا او ستونزو له امله دا هیواد د بیړني حالت په لومړۍ درجه کې دی. او چا د خپل راپور په پای کې که څه هم بشري مرستې اړینې بللې خو د ستونزو د دایمي حل لپاره د غیر نظامي بنسټونو جوړول او پښو درول مهم بللې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم په ساړه ژمي کې له خپل بد وضعیت ځوري. عبدالرحمن وایي حیران دی چې په دې سوړ ژمي کې څه ډول خپله کورنۍ وساتي. محمد ابراهیم هم له ورته برخلیک سره مخ دی.
واړه بچیان دي دا څه وره یوغو دومره و ګول نه پیدا کړه. اته بازار کې دا وسالو ګنجو شوم بازار کې خصوم یعنی په کور کې لاس نه پاره.
او چا داسې مال په 2024 کال کې د افغانستان نیم نفوس ته د بشري مرستو پر سوالو ټینګار کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمیر نورو مرستندوی سازمانونو د بودیجې کمښت او ترڅنګ د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو په کار د بندیز له امله خپل مرستې کمې کړي او یا هم خپل فعالیت درولې دي.
په هینال کې افغانستان ته له پاکستانه نوي ستنول شوي کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمي مرستې نه دي شوي. دوی دا شکایتونه داسې مهال کوي چې د د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او د خړو د نړیوال پروګرام WFP په ګډون یو شمېر مرستندوی ادارو ویلي چې په تورخم او سپین بولډک سرحد سره نږدې د راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. پر دې سربېره د طالبانو د حکومت اړوندو چارواکو هم ویلي چې لنوي استنول شو کډوالو سره لازمی مرستې کوي. نور حالې په دې رپورت کې اورئ.
د ژمی پر رسیدو په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ او بیوزلۍ له امله له پاکستانه یو شمېر تازه راستانه شوي کډوال د خپل ژوند د وضعیت په اړه اندېښمن دي او ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته وویل له ګڼو اقتصادي ستونزو، بیوزلۍ او بیروزګاري سره مخ دي. د پروان ولایت اوسیدونکي حسنا عزیزي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوې ده د خپل ستونزو په اړه وایي.
موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې، اوس ژمی هم راورسېد. د ځای کور او اقتصادي ستونزې ډېرې دي. له یوې خوا بېوزلي او بیکاري او له بلې خوا سړه هوا او ماشومان، چې دا هغه کورنیو ته چې افغانستان ته ستانه شوي لویې ستونزې دي.
دغه شان امین انصاري چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستان څخه کابل ته راستون شوی وایي چې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نه سرپناه شته او نه هم د سون توکي، نه ارتزاقي مواشته او نه کالي، هیڅ هم نشته. کار هم نشته چې ورسره ورځنۍ ستونزې حل کړي. په کابل کې مې هیڅ نه دي لیدلي چې څوک له چا سره مرسته وکړي، او نه مې په دې اړه له چا نه څه اورېدلي چې د ارتزاقي موادو مرسته شوې وي. نغدې پیسې خو اصلا چا نه دي ورکړي. دا خبرې یوازې د نومنیکۍ لپاره ویل کېږي.
خود طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت تل ادا کوي چې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په مرسته په پولو کې بیلابیلې کمیټې له راستنېدونکو سره په مرستو بوختې دي، او د نورو مرستو تر څنګ هرې راستنې شوې کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نغدې مرسته کېږي. دغه وزارت د شنبې په ورځ هم په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ادا کړې وه چې په تېره یوه میاشت کې یوازې د دغه وزارت ولایتي کمیټو په 9 ولایتونو کې له 1,500 بې ځایه شوي او راستنېدونکو کورنیو سره مرسته کړې ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست تخار ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستان او ایران څخه د راستنه شویو افغانانو د ملاتړ د دوام په ټینګار د مرستو راټولولو اعلان کړی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې خلیل الرحمن حقانی له خلکو او کورنیو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه وغوښتل چې له پاکستان او ایران څخه راستنه شویو کډوالو سره مرسته وکړي. د سرچینې د راپور له مخې یوازې په تیرو 24 ورځو کې له پاکستان څخه 1,359 تنه کډوال په جبري توګه د تورخم او سپین بولډک له لارې راستنه شوي دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د استوګنې له اسنادو پرته د افغانانو د ویستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې تر 1.1 میلیونه ډیر افغانان به له دغه هېواده ویستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو له مخې د روان کال د سپتمبر له 15 راهیسې له پاکستانه څه باندې 1,01,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تېره اونۍ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې له بېلابېلو هېوادونو څه باندې 100,000 کډوال په زور افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR خبرداری ورکړی و چې له پاکستانه د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری راستنه شوي افغان کډوال له خطر سره مخ دي، او که دوی ته کافي سرپناه ونه رسیږي ښایي په روان ژمي کې مړه شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
سباتو شنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې لپینځو کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. البته دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو په څه باندې 40 ولسوالیو کې له پرون راهیسې پیل شوی دی. د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي، او د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستانه له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو د وایروس د سرایت زیات خطر شته. په دې اړه مې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینونو د کمپاینونو له یوه متخصص سید کمال شاه سید سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتنه کړې چې د پولیو د واکسینو دغه نوی کمپاین تر څه حده کولی شي د پولیو د وایروس د لا خپرېدو خطر کم کړي.
زما پخوانی تجربې ته چې پخوا د پروګرام سره ما کار کړی و د هغه په اساس زه ویلی شم چې د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډیر زیات دی، ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنیږي بیرته خپل هیواد ته له پاکستانه، او پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان اوس هم کړیږي، ماشومان پرې اخته کیږي، پېښې په افغانستان او پاکستان دواړو کې شته. نو په داسې پښتنو کې د کمپاینونو اهمیت ډیر زیات دی، او خاص ډول باندې د دې ترڅنګ چې په کلو باندو کې ماشومان واکسین سي باید هغه کډوال راستنیږي هغه ته خاص توجه وشي ترڅو دوی ټول واکسین واخلي او وایرس ځان سره انتقال نه کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه اندېښنه تاسو څومره جدي بولئ؟ آیا دغه کډوال چې له پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستنیږي، یعنی د دې احتمال شته چې په دوی کې به د پولیو وایرس وي یا دوی به دغه د پولیو وایرس هم له ځان سره انتقالوي؟
د پولیو ناروغي ورستۍ کوم پیښې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوي دي یا کوم محیطي سمپلونه چې مثبت راغلي دي د وړو هیوادونو کې، د هغو جینیټیک تړاو ته که وکتل شي نو لاغه دا بخي واضح معلومه ده چې دا وایرس د دوړو هیوادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي. نو دا د نړیوالو روغتیا سازمان دا وینا چې خلک یا ماشومان له ګواښ سره مخ کوي دا په ځای وینا ده، ځکه وایرس د همدې دوړو هیوادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي او د هغو خلکو له لارې انتقالیږي چې نه بلې واته تګ کوي. نو په دې داسې حالاتو کې طبعا کله چې ډېر ماچار بیرته خپلې واته راستنیږي نو دا خطر له ځان سره راوړي احتمال استه. او بل خبر کوم تاسو وګورو په پاکستان کې هم د پولیو ډیر د خطر سیمې کومې دي، هغه د خیبر پختونخوا سیمې دي، بیا بلوچستان کې کوټه چمندا سیمې دي، او کوم افغانان سیاته په پاکستان کې استوګن دي هغه هم ډیرې پام دي سیمو کې دي. نو بس کله دوی بیرته راستنیږي طبعا د ځان سره دا خطر او د دې وایرس تر وړلو امکانات ډیر دي.
بله، دغه د پولیو د مثبتو پیښو د تی دوکې وګزان د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو کومه نوې مثبته پیښه نه ثبت شوې دي، هغه مخکې ثبت شوې دي. موږ شاهدو چې پرلپسې په ننګرهار څو ولسوالیو کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوه، هغه هم د یوې میاشتې تقریبا یا د دوو میاشتو په موده کې. دغه ځنډ علت څه دی چې دومره ځنډ رامنځته کیږي بیا یو دم د پولیو ډېرې پیښې ثبتېږي، ولې علت څه دی؟
د پولیو لمزولو سکم پروګرام دی، په دې کې یو داسې خاص سیزن یا موسم راځي چې په کې د دې ناروغي د خپرېدو چانسونه ډېر وي. طبعا د پولیو ناروغي وایروس په دوبي کې ډېر په چټکۍ سره خپرېږي، د هاي ترانسمیشن سیزن وایي چې هغه تقریبا د مارچ له میاشتې نه شروع به د سپتمبر تر میاشتې پورې وي، له سپتمبر نه بیا تر فبروري پورې یا مارچ پورې. دا سیزن چې د لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې او یخوی په یخوا کې پولیو ناروغي وایرس پرېدل په مقایسوي ډول سره کم وی. نو یو علت دا کې دا چې دوه ملت هلته کمپاینونه ډېر زیات تر سره کیږي په افغانستان کې. موږ تاسو ګورو تقریبا هر میاشت کمپاین وی، او د دې ترڅنګ نړیوال روغتیايي سازمان د سرویلانس یو ډېر قوي سیستم لري، دغه لږه دوی ټول سیمو ته لاسرسی لري، اوس په افغانستان کې لاسرسی ستونزه هم نشته. نو طبعا هلته کېدای شي د وایرس هغه پرېدل کم سوي وي، خو بیا هم کله چې هلته وایرس د پخوانه شتون لري ته په مطلق ډول باندې دا امکان نشي راتولی چې نورې پیښې به راځي.
سید صاحب، دغه اوس چې زموږ تاسو غږ کورنۍ او کورنیو ته څه سپارښتنه لري؟
کورنۍ د پولیو له مزورولو پروګرام سره یوازینی کومک چې کولی شي هغه دا دی چې دوی باید خپل ماشومان د کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي. دا د دوی غټ کومک دی چې دوی له پروګرام سره وکړي، او د دې ترڅنګ کوم د اګاهي پروګرامونه چې دي په هغه کې دوی دا مرسته کولی شي که یو څوک د دې ناروغۍ له اضرارو خبر وي یا د واکسین له اهمیت پوه وي، هغه د خپل ټولنیز مسؤلیت له مخې باید د خپل کلو کې خپل خپلوانو کې خپل باندو کې نور خلک خبر کی تک په افغانستان کې د خبرتیا ستونزه هم یو جدي ستونزه درته ډېر خلک لداسې شانو زر نه خبري کسم مال ته دې لپاره برنامه شتون لري خو د لرو پروتو سیمو خلکو ته معلوماتو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یوه متخصص سید کمال شاه سید سره د پولیو ضد کمپاین په باب مرکه وه چې سبا دوشنبه د افغانستان په 21 ولایتونو کې پیلیږي او په ترڅ کې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو شاوخوا 9 میلیون ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکول کېږي. دغه د کمپاین داسې مهال پیلیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستانه له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د دې خطر شته چې د پولیو وایروس نورو سیمو ته هم سرایت وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
جاپانی رسنه راپور ورکړی چې یو متقاعد جاپانی انجینر په افغانستان کې د ډاکټر ناکومورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو په نیت افغانستان ته سفر کړی دی. د راپورونو له مخې دغه متقاعد جنرال دغه متقاعد انجینر دریاویا انکلن نوریو وادی چې له مخکې افغانستان ته انتللی دی. ډاکټر تیتسو ناکومورا چې مشهور په کاکا مورادو شاوخوا څلور کاله وړاندې په افغانستان کې په یوه برید کې ټپي شو او وروسته یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د ډاکټر تیتسو ناکومورا د وژلو مسؤلیت چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. نور په دې راپور کې
نوریو اووا د ناکامورا په نیمګړې لاره. ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد چې د خپل بشري فعالیتونو له امله د افغانانو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. یو شمیر جاپانی رسنیو راپور ورکړی چې د نوریو اووا په نوم یو متقاعد جاپانی انجینر د تیتسو ناکامورا بشري فعالیتونو ته د دوام ورکولو او د هغه د نیمګړو پروژو د بیا پیلولو لپاره د افغانستان ختیځ ته سفر کړی دی. دغه جاپانی رسنۍ د اووا په حواله لیکلي چې موږ به خپلې تجربې له کورنیو متخصصینو سره شریکې کړو او ورنه به په بشپړ توګه ګټه واخلو. که څه هم موږ د ډاکټر سره پرتله نه یو، د ناکامورا د عمل کولو او نورو سره د مینې کولو د وړتیا له مخې. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مطبوعاتو امر قریشي بدلون هم دا خبره تاییدوي، خو وایي چې اووالا کابل کې دی او ننګرهار ته نه دی رسیدلی.
ډاکټر تیتسو ناکامورا د پاتې یا د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره د جاپان د دوی په نمایندګۍ باندې یو کس راغلی وو. دوی غواړي چې په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا بالخصوص په ننګرهار کې چې کومې پروژې نیمګړې دي د دې کارونو بشپړ کړي. خو دوی مرکز ته راغلي وو کابل ته، ولته له مسؤولینو سره کتلي دي، ننګرهار ته تر اوسه پورې نه دي راغلي او میشته ده چې انشاءالله په 2023 کال کې به دوی په دغه پروژو باندې کارونه پیل کړي او دا پروژه به بشپړ کړي.
د پی ایم ایس په نوم د جاپانی خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد د 2019 زیږدیز کال د دسمبر په 4مه نیټه د افغانستان په ختیځ جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي او بیا یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. په دغه پیښه کې د ناکامورا 15 نور افغان همکاران هم ووژل شول. دغه جاپانی ډاکټر چې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته راغلی و د کرنې او اوبو لګولو د پراختیايي پروژو مسؤلیت یې درلود. طالبان چې دا مهال په افغانستان واکمن دي، هغه مهال ویلي و چې نوموړی دوی نه دی وژلی او بل چا هم د وژنې مسؤلیت ونه مانه. خو هغه مهال د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د ناکامورا د وژنې په پیښه کې د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. مخکې د نوموړي لور هم ویلي و چې افغانستان ته ځي، خپله کورنۍ هم ورسره بیایي خو امنیتي شرایطو ته ګوري. په ننګرهار کې ډاکټر ناکامورا د پروژو او پلانونو مشر ډاکټر دیدار ازادي رادیو ته وویل چې د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زون او ټول هیواد لپاره ګټورې وي.
د ډاکټر صاحب ناکامورا پلانونه داسې و چې د افغانستان خلکو لپاره د زراعت په برخه کې، خصوصا د ابیارۍ په برخه کې مونږ کومکونه کوو. ارزوی داوا یا پلان داوا چې خلکو ته کومک وشي، نو د ماغه په کومک په دغې سره په بنا باندې انجینر صاحب اووا راغلی دی دلته. انجینر صاحب اووا مونږ سره د همدغه پلانونه چې زمونږ د خ خلکو ته د نفع رسولو پلانونه دي د ډاکټر صاحب ناکامورا، نو دوی هم موږ سره همکار دي په دغه برخه کې.
هم مهاله د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي د وژل شوي جاپانی ډاکټر ټیټسو ناکامورا پروژې اساسي او حیاتي بولي، او دا چې د هغه نیمګړي پروژې تعقیبیږي دوی ورته خوښ دي. د ننګرهار اوسیدونکي راحت کول زیارمل ازادي رادیو ته وویل
د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زون لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره او په سیمه کې د موسمي بدلونونو لپاره ډېر زیاتې ګټورې وي. د اوبو مدیریت درکړه او د اوبو په مدیریت باندې کار کوو. د ننګرهار د دشتو د خړوبولو غم ورسره خلکو ته د پاک اوبو د رسولو کار مخته وړو او د زراعت او کروندې چارې مخته وړلې. د ډاکټر ناکامورا څو پروژې چې د کونړ په سین باندې آباد وي تروسه شنی دی او زرګونه هکتار زمکه زرغونه کړی ده. د د پروژو کې د پروژو نه ګټه اخیستونکي تقریبا 1,000,000 شاوخوا کسانو ته رسیدي.
د ډاکټر ټیټسو ناکامورا تر ټولو لوی پروژه ننګرهار کې د کونړ لسیند بیل شوی او بدی چې د کونړ او ننګرهار دښتې پرې خړو کړی او زرګونه جره بزمکه یاباده کړي چې د سیمې د خلکو په خبره شاوخوا 1,000,000 خلک ترې ګټه اخلي. ټیټسو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی وو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
د خوست ولایت په صبریو کې دی وی بی وزل کورنۍ چې معلول پلار د خپل زامنو زده کړو ته ډیر پام اړول او 15 غړ زامنو په خپل ټولګو کې اول مقامونه ترلاسه کړي دي. د دغه زده کوونکو پلار وای خپل د لاس کار او مزدوري کوي، خو د مزدوري په پیسو یې خپل اولادونو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سړو سیمو د زده کوونکو کلنۍ پایلې د ښوونځیو د ادارو لخوا د ژمي په پایل یعنی د چوس جدی میاشت په جدی میاشت کې اعلانېږي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبريال په دې رپورټ کې
د خوست د ویلري پرتیسمی صبره یو اوسیدونکو 15 ورونو په خپل ټولګیو کې لومړی مقامونه ترلاسه کړی دي. هغه دی وی غریب او بیوازله کورنۍ غړي دي چې پلار د خټو او تیګو مزدوري کوي. خو د ځوانانو د خپل ژوند او راتلونکو لپاره ستر ارمانونه ټاکلي او هڅه کوي چې د زده کړو لارې په خړول د خپل هواد او لس د خدمت کولو وړتیاوي بیا عمومي. لدې ځوانانو د 12م ټولګي اول نمره فارغ شفیق الله حسن مشال رډیو ته ویل
وختن احمد اد چې ته په خنځې ته لاړ شمو دی کچې ته یو سدي مشکل نه وي ان شاء الله ول عزیز زب تیری ژوند تر اخیره پوری تعلیم کوم او کچې ته وزنې مشکل به داغه چې مونږ درس پته کیږي هغه به د سدي مشکلات په اساس به مونږ درس پته کیږي.
د خوځ د صبر یوسدون کې دا 15 اول نمبر ورونه وای په دومره محدود امکاناتو او اقتصادي مشکلات خپل زده کړې پر مخ بیولي چې هر یوې حتی ځان ته جلا کتاب او کتابچه نه درلوده. دولسم ټولګي تاوال نمبر فارغ سید راول
یعنی مونږ ایوا کتابچه به هاته مونږ دوا ورونه بشو یعې څه بو دوی استفاده کولای وي کتاب یې صحه بل لاش مونږ دل کوم زده کړې کول یوال ټولګي نو سر دولسم ټولګي پوری مونږ همدا کتابچه ډیر استعمال کړی مونږ بشو 15 سره ول نمبر شو همدا کتابچه مې استعمال
د پینزوز د کوونکو پلار یو معیوب کارګر دی چې په کلی او نږدې سیمو کې د خټو او ډبرو د لګولو مزدوري کوي او د دې مزدوري په اجوره خپل اولادونو ته د ژوند او زده کړو سناڅه اسانتیاوي برابرې کړې دي. د زده کوونکو پلار میدا خان ویل
زه د ورځې دلته 1500 روپۍ پوتې شي یا 600 پوتې شي آ کور سي کور ده کنه دار وش دا کور کو نو لا پک برکات کی چیو شوس پر مله اول کو نی سبق چی شیشه د ایک سستر دی تو سی وینه ز د ته چ تو سی تاخ کرا مگه دی وای کلا کلا چ ولا دا هم چی لوړ ود سره تن چ نا تو سی چ تعلیم مگه هغه وکه دا موته پیدا دو
په دی ورسته کی په خوښ کی ډیره وی سیمه ایز رادیو غانو او تلویزیونونو خوانی زو برنامه ته پاملرنه ډیره کړی چې دا نه وخت هم د زده کړو د بهیر په پرمختګ کې ګټه ور تمام شوی دی. د یاد سیمه یو بل سدون کی قاری فتح الله وای
کته ویم یوازینې د دوی دغه د تعلیم چې دوی نن په اول مقامونو راځي افتخارات راوړي د دوی اساسي لامل دغه دی چې دوی په کور کې رسنۍ تکیبوي او په رسنۍ کې بیا هغه څه تکیبوي چې دوی ته فایده رسیږي یعنی هغه تعلیم بر حکم چې په رسنۍ کې هغه د بعضي رسنۍ کې مثال تعلیمي درسونه جریان لري
یاد دی وی خو د افغانستان له هغو سیمو دی چې د زده کړو پر مختګ پکې سناسه ډیر دی د دې ولایت په درې سوه یو اویا حکومتي او یو سوه یو دیرش خصوصي ښوونځیو کې ټول دوه لکه نوي زره پنځه سوه نهه نوي زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې د دې جملې نهه شپېته زره درې سوه دېرش تنه نجونې دي خو د نور افغانستان په شان په خوست کې هم اوس مهال یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري
هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه د زهرو کاروان مه هېروئ خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چا وایي اټکل کېږي چې په را روان 2023 کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا درویش میلیونه اووه سوه زره کسان بشري مرستو ته اړوي او چا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون شنبې خپره کړې ویلي دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو څه باندې نیمایي برخه جوړوي سبا دوشنبه د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن دا خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا نهه میلیون پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي د پولیو ضد واکسینو کمپاین داسې مهال په افغانستان کې پیلیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اندېښنه ښکار کړې چې له پاکستان افغانستان ته په نوي استنول شو کې د دې خطر شته چې د پولیو وایروس موجود وي او نورو سیمو ته سرایت وکړي د اسرائیل پوځنن اعلان وکړ چې په غزه ترنګ کې د روانې جګړې په مهال څوارلس نور سرتیري وژل شوي د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه سرتیري د جمعې او شنبې په ورځو د غزه په مرکزي او جنوبي برخو کې وژل شوي دي په دې سره په غزه کې د اسرائیل خوا د جګړې له پایل رئیس د اسرائیل د وژل شو پوځیانو شمیر یو سل درې پنځوس تنو ته رسیدلی دی د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت یا پنټاګون وایي هغې بې پیلوټ الوتکه چې له ایران الوتنه کړې وه پرون د هند په سمندر کې په کیمیاوي موادو بار یوې کښتۍ برید کړی د پنټاګون یوه ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ ورباندې رپیدا او د جاپان تر مالکیت او د هالند تر ادارې لاندې و د شنبې پورې ستر غرمې مخکې په نښه شوې ده اوکراینی چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د دې هیواد پر جنوبي ښار خرسون د روسیې په راکټي حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او نهه نور ټپیان شوي دي
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 15% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې شوې دي زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم
په یو بل راپور کې به واورئ چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې درملنې ته اسانتیاي برابرې کړي
ما عملاً با معتادین سر کار داریم که
موږ عملاً لیدلې چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او څو کال کېږي چې بې سرپناه ژوند تیروي په دې ډول د معتاد ژوند تباه کیږي او بل اخر کورنۍ او ټوله شتمنۍ له لاسه ورکوي
دا چې نشي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
بدبختانه نشئی مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر کونو باندې ناوړه اغیز کولای شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دی او د زړه رګونه دی.
او د پروګرام په پا پای کې به یو ډرامه کې واوري چې زرغونه د خپل ناروغي د علاج لپاره ډاکټر ته ورجي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیر ناشنا ښکاری. دا چې دا څه ډول یو ناروغي ده دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا خوری، څنګه سو ماینا دی وکړه؟
هو او میکرل
ته راک
دا دی وخت.
عجبه ده،
څه شي عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وای د هغو بزګرو لپاره د جدي مرستو غوښتونکي دي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اتونبایوا وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی چې دې کار د نړۍ اندېښنې لرې کړي دي. خو د دې سازمان ځینې غړي هیوادونه تر اوسه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید په اړه اندېښنه لري او دا کار د نړۍ لپاره ګواښ بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ کلنۍ ناسته کې د دې هیواد د نشئی موادو د وضعیت په اړه بیلابیل نظرونه درلودل. یوناما د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د سروې د پایلې پر بنسټ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت خورا ډیر راکم کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اتونبایوا وایي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نړۍ اندېښنې ډېرې سوې، خو تر دې مهاله د دې هیواد بزګرو ته د کافي او مناسب زراعت امکانات نه دي برابر سوي.
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 15% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې شوې دي. ما په کابل کې د سفیرانو یوه کاري ډله جوړه کړه تر څو له هغو بزګرو سره د مرستو کولو په برخه کې د امکاناتو هماهنګ کولو لپاره هڅې وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم او د مرستندویه بنسټونو او سیمې له هیوادونو څخه هم غواړم چې پر دې موضوع تمرکز وکړي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې سږ کال د عقرب په میاشت کې اعلان وکړ چې د دوی د سروې پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت 15% کم شوی دی. دې ادارې تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر شلو ډیر کلونه وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو په لړ کې له لومړي مقام څخه راکښته او په دې برخه کې میانمار لومړی سو. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي په افغانستان کې د نوي او خطرناک نشي نسل د تولید او قاچاق په اړه اندېښمن دي. په ملګرو ملتونو کې د ایکوادور سفیر جوډي لاسګاسکا چې دا مهال په دورې ډول د امنیت شورا مشري پر غاړه لري وایي په افغانستان کې د شیشې تولید ډیر سوی دی.
د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې د راپور پر بنسټ د کوکنارو د کښت له کمیدو سره سم د تریاکو بیه لوړې شوې او ښکا د تر ټولو ګران بیه نشئی مادې په توګه ډېره شوې چې په دې کاروبار کې د طالبانو د تحریک ځینې غړي هم لاس لري. د ملګرو ملتونو څارونکو ډله د نشئی موادو پر وضعیت د څار د دوام غوښتنه کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند د امنیت شورا د دې تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته جوابونه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د خپل مشر د فرمان پر بنسټ د شیشې په ګډون د ټولو نشئی موادو پر وړاندې یو ډول مبارزه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شیرو کې زستکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب وو، اډو کې دمونګه پوچ کړو، اقونه دمونګه خراب پکړه.
دا مور او کلار دواله
نه شروع دي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورکوي درې کوشنیان د درې سره د نروزنی لامل یختنی وله ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور درو چې احتیاط د ناروغي ترڅنګ یو جدي مشکل هم دی، ځکه لږ کورنۍ دې ته غاړه دی چې خپل معتاد غړي دي له ځان سره په کور کې وساتي. کورنۍ له دې عمله دا کار نه کوي چې معتاد کورنۍ ته خطر پیښوي، خو ارواپوهان له کورنیو څخه غواړي چې د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې دې هڅه وکړي چې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي، خو که یې وترټي او له کوره یې وشړي پایله به یې دا وي چې معتاد به د تل لپاره معتاد پاتې شي او درملنې ته به غاړه نه ږدي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
که څه هم طبي ډاکټران د معتادینو په درملنه او څارنه کې د کورنیو ونډه ضروري بولي، خو ځینې کورنۍ د خپلو معتادو غړو څخه تنګیږي او هغوی له کورونو څخه شړي. شیر محمد چې څو کاله یې د خپل اوخي ساتنه کړې وای چې څو ځله یې خپل اوخی له دې عمله رټلی چې نشه پرېږدي. شیر محمد زیاتوي چې خپل اوخی له دې عمله له کوره شړلی چې د کور وسایل یې غلا کول او په هغو پیسو به ځان ته نشئی مواد اخیستل.
او می ترسیدیم نبودا یک روز دختره که خورد
لدی خاطره می رتلی چی داری دلم ما ویل چی اورز بخپل لور خرچا آویا بی قچکون کو تا پلاس ورکری بلده چی هر وقت بی رتا ویل چی پیسی رکڑا او پیسی رکڑا
دا چې له معتادینو سره د کورنیو دغه ډول چلن هغوی له څه ډول ستونزو سره مخ کوي په دې اړه د کابل ښار سره شمالي هدیرې شاوخوا ته ورغلو او هلته مو د شیرجان په نوم یو معتاد سره خبرې وکړې. دی وایي چې څو ورځې کېږي چې کور ته نه دی تللی او له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
کورنۍ مې په کابل ښار کې اوسیږي او زه یې له کوره شړلی یم. ما ته یې ویلي دي چې یا به نشه او یا به کورنۍ پرېږدي.
در ارواپوهانو له نظره معتادین ناروغان دي او باید کورنۍ درملنې ته وهڅوي او د ناروغ په ډول چلند ورسره وکړي. د معتادینو د برخې ارواپو نور الله سلطانی وایي چې له کور څخه د معتادینو شړل د هغوی پر ژوند ناوړه اغیز کوي او بیا علاج ته غاړه نه ږدي.
موک عملاً لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوی او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تیروي او خپلو کورنیو ته نه ځي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کېږي او بلاخره کورنۍ او ټوله شتمني له لاسه ورکوي.
در ارواپوهانو له نظره کورنۍ ځکه خپل معتاد غړي له کوره شړي چې د کورنۍ نور غړي په نشو اخته نه کړي. خلار ایدا د چې کورنۍ د دې پر ځای چې معتاد له کوره وشړي باید د نشو پرې خودلو ته وهڅوي او تلی وڅاري. په دې ډول بلې وی خو د معتاد درملنه وشي او له بلې خو به بیرته نشو ته مخنه کوي.
ترنو اوریدونکو پر راپور کې مواردل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوي برابرې کړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملوکو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتات کیږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دي سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سي را سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې یې د زړه یا مغزي سکتې سبب کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي، آیا رګونو ته رسېدله زیان یې بیرته رغیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغېزې کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېره ناوړه اغېزه کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي، دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي، دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي، څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعدوي، پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خوش کوي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خونه د رګونو کوم الاستیکي خواص چي دي هغه د منځوړي او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشه یي مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي، کله چې هغه تخریب کی نو هلته د بدن نور حجرات راځي لکه ډبلیو بی سي یا سپین کرویت، زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بالاخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشه را جمع شي، دغسې په رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګېدو سبب کیږي. د بل طرفه خپل دغه نشه یي مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغې په نتیجه کې دغسې سکار پیدا کیږي چې سکار خپله د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرفه چون نشه یي مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیظوي، نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثره ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کې. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وي، که هیروین یا پوډر وي، که شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد امفیټامین او میتامفیټامین وي، که دا وي چې دا خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همدا د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بالاخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کیږي. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو او سبب کیږي چې رګونه تنګ او بالاخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشه یي مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډیره ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دي هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د زړه د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودرېدو بالاخره د زړه د حملې او بالاخره د مرګ سبب کیدای شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشه یي مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د مغز مختلفې حملې، د مغز د وژل کېدو او بالاخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، د کې چې کوم مواد دي نشه یي موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه پرېږدي،
آیا لسره یې رګونو ته رسیدلی زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو وارې رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډېر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کېږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدونکي هم نه ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
آیا پوهیدلست؟ آیا په هیدرس رسنۍ له نشي موادو سره د مبارزه په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسؤل وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې اغل ته د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمي وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو په فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورنوي کیسې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخونه کی، هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي، چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر رارسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به موثمر واقع کېدای شي.
ایا په هیدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چپونو نس 22 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپغنی می منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. ترجمه کې څه داسې ده چې سلطان په یو کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي، د هغه میرمن زرغونه روغه جوړوي، خو کله چې دای کار ته ولاړ شي، زرغونه بیرته ناروغه شي. زرغونه د خپل ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، په دې ورځو کې بل ډول را تخکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خوب نه یې؟
ناروغ یم، ټول ځان می درد کوي، خوا می ګرځي، سر می ګنګ سوی.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغ جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې هم، څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو بستال خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې، نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
دا منم چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نه آرامه یم.
ولې نه آرامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې، ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او مې کړل.
ته راکه
دا دې واخل.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه دې څه کار کوي؟
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي.
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي، بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لري؟
پوڅه شي پوښوي، زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې ته په هیروینو اخته شوې؟
څه شي زه په هیروینو اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینې شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلې وي او تا ته نږدې کیږي، او د وخت په تیریدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، زه به دا وړه وړه بچی څنګه کوم؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ترگل جنگا سے چل را باندھ کی یار غنم رنگا ماوسا دمڑو ترگل جنگا سے چل را باندھ کی شي فرختيني دا بست چم خلا خلا ويني پمينا سوق مړي تو جدايه دي غور زوم دخله نويني زما دل بارا ډير مات نياز بيني پمينا سوق مړي شو متنگا ما وسات دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندھ کی یار غنم رنگا ما وسات دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندھ کی